افغانستان کې د سحر 10 بجې سویته سي ازادي رادیو ته غوښیاست. د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پیل سو چې ډېر برخه د موسیقي پروګرام ته ځنګړې شوی. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د سولې عالی شورا د دارالانشا مشر نن په پاکستان کې له لوی درستیز او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کوي. پایل خبرونه کېږي. دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د دولت 1.5 مخالف وسلوال وژل سوي دي. د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې جګړه سوي ده. د بشري حقونو د څار اداره وایي د عراق د شمال په کردستان کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 1.5 مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي دي. په دغو 1 ځانګړو کمانډوي 4 تعرضي او 10 هوایي حملو کې د 900 نورو وسلوالو د ټپي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. دفاع وزارت وایي دغه پوځي عملیات په زابل، اورزګان، دایکنډي، ننګرهار، کاپیسا، کونړ، بادغیس، هرات، فراه، هلمند، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی او فاریاب ولایتونو کې سوي دي. د وزارت په حواله په وژل سوو کې د وسلوالو ځینې مهم قمندانان هم شامل دي. د دولت کومو مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخ راپورونه وایي د بلخ ولایت په چاربولاک ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نن سهار جګړه سوي ده. د دې ولسوالۍ په تیمورک سیمه کې د محلي پولیسو یو ځایي قمندان محمد امان ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو په حمله کې 3 محلي پولیس او د پولیسو د ځنګړو قطعاتو 3 غړي وژل سوي دي. محمد امان وایي وسلوالو طالبانو وطن پولیس افسران له ځان سره بیولي دي، خو د بلخ د امنیت قمندانۍ مسؤلانو د دې پیښې په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر محمد افضل حدید وایي په چاربولک کې د سوي جګړې په نتیجه کې هم وسلوالو طالبانو او هم افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان او عراق پاسپورټونه یو بیا د سفر په برخه کې د نړۍ د کم اعتبار لرونکي پاسپورټونه بلل سوي دي. د هغه جدول پر بنسټ چې د سې شمې په ورځ د هیلني په نوم مؤسسې د هوایي ترانسپورت نړیوال انجمن یا IATA په همکاري خپور کړي، د جاپان پاسپورټ په نړۍ کې د تر ټولو زیات اعتبار لرونکی بلل سوی دی. جاپانیان د خپل هیواد پاسپورټ کولی سي د نړۍ 190 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر وکړي. سنگاپور او جنوبی کوریا د دغه جدول په دویم ځای کې دي. د دې هیوادونو د پاسپورټونو لرونکي د نړۍ 190 هیوادونو د سفر لپاره د ویزې اړتیا نه لري. د افغانستان او عراق په پاسپورټونو کې چې د دې جدول په وروستۍ برخه کې راغلي، یوازې 1.5 هیوادونو ته له ویزې پرته سفر ممکن دی او یا د رسیدو پر مهال ویزه ورکول کیږي. دا هیوادونه زیاتره د افریقا بېوزله هیوادونه دي او یا هم د سمندرونو په منځ کې لري پراته ټاپوګان دي چې له هیچا د ورتلو په برخه کې ویزه نه غواړي. د بشري حقونو د سر اداره وایي د عراق د شمال په کردستان کې امنیتي ځواکونه ماشومان شکنجه کوي. د دې ادارې په خبره دغه ماشومان ځکه شکنجه کیږي چې اعتراف وکړي چې له داعش وسلوالو سره اړیکې لري. په امریکا کې ډیره دغه ادارې په هغه راپور کې چې پرون خپور سو ویلي له 30 هغو زلمیانو سره یې مرکې کړي چې محکوم سوي یا تور قرباني لګول سوی چې په داعش پورې تړلې دي. د بشري حقونو د سر ادارې ویلي د دغو زلمیو له ډلې 1400 ویلي چې د پښتنو ګرویژونو په وخت کې شکنجه سوي دي. ځینو ویلي چې په برېښنایي کیبلونو، پلاستیکي پایپونو او یا د نلونو په ذریعه وهل تکول سوي دي. څو تنه نورو بیا ویلي چې د برېښنا شرطونه ورکول سوي دي. د راپور په حواله د عراق د شمال په کردستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه شکنجه په 2018 او 2013 میلادي کلونو کې سوي دي. د کردستان د محلي حکومت یو سلاکار دیندار زیباری دغه ادعاوې رد کړې دي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې یو خبریال چې 13 میاشتې په ایران کې بندي وو، د امریکا یوې محکمې ته ویلي د ده د نیول کېدو هدف پر اټومي موضوع د مذاکرو لپاره پر واشنگتن یو ډول فشار راوستل وو. جیسن ریزاین پرون د تهران پر ضد د 2 میلیون ډالرو دعوا پر مهال شاهدي ورکړه. رضاین وویل له ده تحقیقونکو مجبوره کړ چې اعتراف وکړي ګواکې جاسوس دی. د زیاته کړه دغو ایرانی تحقیقونکو ورته ویلي که امریکا هغه څه چې غواړو راکړي دای به خوشي سي، جیسن رضایان چې پلاری ایرانی او موري امریکایي ده د دوړو هیوادونو تابعیت لري. دوی په تهران کې د نیول کېدو پر مهال د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د دفتر مسؤول وو. رضایان د 2013 میلادي کال د جولای پر 22مه ونیول سو چې 43 میاشتې په زندان کې تیرې کړې. دوی د 2018 میلادي کال د جنوري پر 14مه خوشي سو. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ادعا وکړه چې د امریکا او مکسیکو پر پوله بشري بحران روان دی. ملت د ډونالډ ټرمپ د ټلویزیون وینا هدف پر دغه پوله د دیوال جوړولو د هڅو ګړندي کېدل او د حکومت د ځینو برخو د 13 ورځنۍ پرچاوي پای ته رسیدل وو. په کانګرس کې ډیموکراتانو پر ولسمشر ټرمپ انتخاب کړی او غوښتنه ورڅخه کړې چې د فدرال حکومت تړل شوی برخې دي بیرته پرانیزي. د حکومت د ځینو برخو تړل کېدل د دې سبب سول چې په سلګونو زره کسان بې معاشه کار وکړي. د ولسمشر ټرمپ نننۍ وینا ښیي چې د امریکا په سیاستونو کې څومره کړکیچ سته. په ځانګړي ډول وروسته له هغې چې د نومبر میاشتې په انتخاباتو کې ډیموکراتانو د کانګرس د استازو په جرګه کې اکثریت وګټل. ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه د امریکا او مکسیکو پر پوله د دیوال جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې، خو ډیموکراتانو یې مخالفت کړی دی. دغه مخالفت د دې سبب سو چې لا تلو سورازو راهیسې د فدرال حکومت ځینې برخې وتړل سي. تاسی ازادي رادیو ته غوښتیاست د دې خبرونه د سر راپور راخلو. ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس بنن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه سره وګوري. محمد عمر داودزای چې د سه‌شنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی، لومړی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی. د سولې عالی شورا سرچینې وایي قریشي په دې کتنه کې ډاډ ورکړی چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی هڅو ته دوام ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له اجمل اناوري.
اسلام آباد ته د افغانستان د پلاوی سفر څلور رسنه ده. د افغانستان د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی بنن د دې سفر په دویمه ورځ د پاکستان د پوز له لوی درسیز جنرال قمر باجوه او د دې هیواد له نورو پوځي چارواکو سره وګوري. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری د سه شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان هیئت به د چهار شنبې په ورځ د پاکستان د یو شمېر سیاسي مشرانو سره هم خبرې اترې وکړي. ښاغلی طاهری وایي انشاءالله چې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره به غونډه ولري او د پاکستان له یو شمېر مطرحو مذهبي او سیاسي مشرانو سره چې د دې هیواد په کورنۍ او بهرني سیاست کې مهم رول لري هم لیدنې ترتیب شوي. د سولې د عالي شورا ویاند هم وویل چې د سه شنبې په ورځ د سولې د شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره په کتنه کې له نوموړي ډاډ ترلاسه کړی چې د پخوا په مقایسه به د پاکستان اوسنی حکومت د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او سولې په بهیر کې عملي ګامونه واخلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې اعلامیه کې د شاه محمود قریشي له قوله ویلي په افغانستان کې ثبات ته د رسیدو یوازینی لار سوله ده. افغانستان تر دې مخکې تل د پاکستاني چارواکو له دا ډول ژمنو سره په بې باورۍ چلند کړی، خو آیا اوس رښتیا هم دا بې باوري کمه شوې؟ په اوسني وضعیت کې به د پاکستان د همکارۍ هدف څه وي؟ د سولې د عالي شورا بیان سید احسان طاهری جواب وایي. ښاغلی طاهری وایي یوه مهمه همکاري چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د افغانستان د سولې له پروسې سره کولی شي دا ده چې د وسلوالو افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره تر بل هر څه مخکې مخامخ خبرو ته وهڅوي. د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو د چمتو کولو لپاره د امریکا په شمول بیلابیل لوري له څو میاشتو راهیسې هڅې کوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا طالبانو سرچینو د سه شنبې په ورځ ځینو رسنیو ته وویل په قطر کې له امریکا سره هغه خبرې چې د دوی په وینا ټاکل شوې وه نن ترسره شي د اجنډا پر سر د اختلاف له کبله لغوه کړي. د رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یوې سرچینې په حواله وایي امریکایي لوري پر دوو مسلو ټینګار کوه. لومړی دا چې د چهار شنبې او پنج شنبې په ورځو د قطر په مذاکراتو کې دي افغان حکومت هم برخه ولري، او دویم دا چې په 2009 کال کې د احتمالي اوربند اعلان شي چې په وینا یې دا دواړه شرایط د طالبانو لخوا نه دي منل شوي. خو په کابل کې د امریکا سفیر جان باس پر خپل ټویټر دا رد کړی چې ګوندې نن د امریکا او طالبانو ترمنځ مذاکرات تر سره کېدل. نوموړي ویلي طالبانو ته پکار ده هماغومره چې له رسنیو سره خبرې کوي خپل افغان هیوادوالو سره هم خبرې وکړي. له دې سره په یو وخت د ایران په نوم یوې څیړونکي موسسې د افغانستان د سولې یو طرحه وړاندې کړي. د دې طرحې پر بنسټ امریکا او ناټو به اتلس میاشتو کې مرحله په مرحله خپل سرتیري له افغانستان نه وباسي. د دې طرحې ځینې برخې چې رسنیو ته په لاس ورغلي همدارنګه وړاندیز کوي چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان له حکومت سره غیر نظامي مرستو ته دوام ورکړي او د مرسته کوونکو هیوادونو مرستې د هم ورته راجلب کړي. خو په کابل کې د امریکا سفارت د سې شنبې په ورځ په خپل ټویټر وویل دران موسسه د امریکا د پالیسۍ استازیتوب نه کوي او متحده ایالات په دې اړه په وضاحت وایي چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرې مهمه اړتیا ده. د امریکا سفارت پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او داخلي مسلو په اړه پوښتنې په افغانانو پورې اړوندي او دوی به یې په اړه پریکړه کوي.
اوس حمید ومن د کابل چپ رسپونه ته کتنه کوي.
د کابل رسپونه نن هم تر ډیره د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر د پلان شوو خبرو په اړه پر روسي او پرمختګونو بحثونه کړي دي. مسیر رسپونه لیکلې ده چې ټاکل شوی و چې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ څلورمه ناسته نن په قطر کې جوړه شي. خو رسنیو د ځینو طالب چارواکو په حواله لیکلې ده چې دا غونډه د اجنډا پر سر د اختلافاتو له کبله ځنډول شوې ده. رسپانه وړاندې په خپل تبصره کې د امریکایي چارواکو طالبانو ترمنځ د اختلاف پټې کې بحث کړی او لیکلی دی چې امریکا وایي له طالبانو سره د دې لپاره خبرې کوي چې هغوی له افغان حکومت سره خبرو ته تیار کړي، خو طالبان لا هم د دې غوښتنې منلو ته تیار نه دي. رسپانه لیکي چې طالبان ټینګار کوي چې امریکا دې له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د ویستلو په څرنګوالي بحث وکړي او یو مهالویش دې وټاکي، خو امریکا بیا وایي چې په دې اړه خبرې له جوړجاړي وروسته ممکن نه دي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان غونډې تحریموي او خپل فرمایشات وړاندې کوي، بلکې تر دې مخکې هم په کراتو دا ډول سیاست لوبولی دی چې تیره اونۍ د جدې او اوس د قطر د غونډې تحریمولې ښې بېلګې دي. ورځپاڼې لیکلی دی دې مسلې ته په کتو داسې ښکاري چې طالبان له یو غښتلي دریځ وړاندې شوي دي او افغان حکومت چې په کراتو له طالبانو غښتلی دی نه دی توانېدلی چې آن خپل ځایګۍ هم ثابت کړي. رسپانډ وړاندې لیکلی دی چې د دې حالت لپاره خپل حکومت مسؤل دی او دا ځکه چې د سولې په خبرو کې له یو کمزوري دریځ ښکیل شوی دی او هیڅکله یې هم د یو باوقاره او باعزته حکومت په توګه عمل ونه کړ. ویسه رسپانډ بیا د افغان سولې په اړه د ایران څیړنیز مرکز پر طرحې بحث کړی او د دې طرحې ځینې مواد خپره کړي دي. رسپانډ لیکلی دی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د څو ځلو خبر وروسته چې پکې د افغان حکومت استازو برخه نه درلودله، یو امریکایي څیړنیز مرکز له طالبانو سره د ممکنه موافقې یوه طرحه وړاندې کړې ده. رسپانډ لیکي چې په دغه 50 مخیزه طرحه کې چې له افغان حکومت څخه مشوره پکې نه ده اخیستل شوې خو اوس ورسره شریکه کړې شوې ده، په افغانستان کې له اوربند وروسته د 300 میاشتو لپاره د یو انتقالي حکومت جوړول شامل دي چې د اوږدېدو امکان هم پکې په پام کې نیول شوی دی او په دې موده کې به پر اساسي قانون د بیا کتنې او د حکومتولۍ د ډول د بدلولو زمینه برابره شي. رسپانه لیکي چې په دغه طرحه کې ویل شوی دی چې د انتقالي حکومت په موده کې به له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو پریکړه هم وشي. خو هیواد دولتي رسپانه بیا د اجرایي ریاست په حواله په یو مطلب کې لیکلی دی، که څه هم د سولې لپاره روانې هڅې له لوړو ژورو سره مخ دي خو سولې ته هیلې زیاتې کړې دي. رسپانه لیکي چې اجرایي ریاست دا هم واضح کړی ده چې د سولې په پروسه کې د هر ډول پریکړې حق یوازې افغانان لري او بل هیواد د افغانستان ځای نشي نیولی. رسپانه په خپل صدرګره کې اسلام آباد ته د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس پر سفر بحث کړی او لیکلی دی چې د سفر اساسي هدف د سولې لپاره د روانو هڅو همغږي کول دي.
په غزنی کې د یوې کورنۍ درې ماشومان مړه شوي. د حبیب الرحمن تاثیر راپور د یوې بوري مور په غږ پیلېږي.
دا د هغې بوري مور ژړا فریاد چې په یوې خالي پلاستیکي کڅوړې پسې درې مشران زامن اوبو ډوب کړل. دا وایې په کور کې د سون لپاره څه نه درلودل، زامنو به یې خاشې ټولولې تر څو توده خونه ولري، خو دا و چې د مرګي بلا پر ګډه سوه. دا وایې دا هر څه غریبي ورپېښ کړل، له اوره راتښتېدلې وه اوبو یوړه.
بل اور سکل لواتی سر پھر بوک مرو الله نور كل اللي كانوا غول راول يبوت هو البيت شو هتما وغير نجليم وبسوال اشتغل السوار اللي غجيت وليه لان تكور وتغول اغا دلت عسكر ويولق هتما تداي نبيت